السلام علیکم درنو اوریدونکو د مشال لډیو خبرونه ته غوږی د نن ورځې وروستۍ خبري غړې دا چې زه نجیب عامر د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د خبرونه تر شپږو بجو پورې دوام کوي. ګل ایاز به تاسو ته خبرونه وړاندې کړي. له خبر نو وروسته به د ریپورټونو تفصیل در وورو.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی. پېښور هایکورټ د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ دېرش کسان مړه شوي او د آذربایجان سرتیري د ناګورنو کاراباخ سره نږدې یوې ضلې ته ننوتې دي. دا خبرونه تفصیل. پېښور هایکورټ د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې ده. له قاضیانو لالجان خټک او سید عتیق شیخ جوړی جرګګۍ پرون خپل لنډه فیصله واوروله. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیګا نه وخت مشال لري ویل د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. پېښور هایکورټ په فیصله کې د وو کسانو د عمر قید سزا پر ځای ساتلې او د 15 سزا شوو کسانو ضمانت یې رد کړې او پولیسو ته یې د هغوی د ګرفتارۍ امر ورکړ. د 2018 کال په اپریل کې پاردلو کسانو درویش کلن مشال خان د مذهب سپکاوی په تور وجلې بو. پولیس وروسته ویل چې پر نوموړي لګیدلې تور ناسم وو. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو 24 غنټو کې شپږ دېرش کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیره تر 3,08,000 اوړېدلې ده. په تیرو 24 غنټو کې د کورونا وایرس 2,078 نوي پیښې ریکارډ شوي، خو له دې ناروغۍ 3,00,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. په هیواد کې د کورونا وایرس د فعاله کیسونو شمیره 3,00,000 زیاته ده. حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د تیرې میاشتې نه ماسکونه چول لازمي ګرځولي دي. د لاهور یو عدالت د جماعت دعوه مشر حافظ محمد سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې. د ترهګرۍ ضد عدالت پرون په خپله فیصله کې پر سعید د 1,10,000 روپو جرمانه هم لګولې. نوموړی د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې تیر کال په جولای کې نیولی و. سکال یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ د مالي ملاتړ په تور په دوو قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه. د نوموړي وکیل عمران ګل بیګا رویټرز اجانس ته ویل د سعید پر ضد عدالتي کاروایي د ناقانونو پیسو د سار نړیوال ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د فشار په نتیجه کې کیږي. د پارسمشته ادارې په اکتوبر کې پاکستان ته د درهګرۍ تمویل او د ناقانونو پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقداماتو سپارښتنه او د 2020 کال تر فروری پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه. د تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی بیګا د لاهور په هسپتال کې ومړ. د دې ډلې یو ویان حمزه حویلی رضوی پرون د تبي او د سالنډۍ تر تکلیف وروسته روغتون ته ورسول شو. په سمدستي ډول د نوموړي د مړینې په اړه نور معلومات نشته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیګا په ټویټر د رضوی په مړینه خواشینی وښوده. د نومبر په 14 د تحریک لبیک پاکستان تر زرو زیاتو پلویانو د راولپنډي او اسلام آباد ترمنځ په فیص آباد کې احتجاجي ناسته وکړه او له حکومت د اسلام پیغمبر خاکو خپرولو پر اثر له فرانس سره سفارتي اړیکو کمولو غوښتنه وکړه، خو وروسته د حکومت او دوی ترمنځ یو وعده هم وشوه. د آذربایجان سرتیری د ناګورنو کاراباخ سره نږدې یوې ولسوالۍ ته ننوتې. دا هله غیر سوده چې د روسیې په ملاتړ د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې موافقه وشوه او د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده. د دفاع وزارت ویل د نومبر په 14 د آذربایجان فوجیان د اقدام ولسوالۍ ته ننوتل او له دریو څخه یې یوه ناګورنو کاراباخ ده. دا علاقه شاوخوا دریو لسیزو پورې د ارمینیا تر کنټرول لاندې وه او اوس آذربایجان ته سپارل کېږي. وزارت ویل د درې اړخیزه بیان له مخې چې د آذربایجان ولسمشر د ارمینیا وزیر اعظم او د روسیې ولسمشر لاسلیک کړی د آذربایجان فوجیان د نومبر په 14 اقدام سیمې ته ننوتل. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې د ارمینیا دفاع وزیر خپل استعفا وړاندې کړه. او روسي خبر د روغتیا نړیوال سازمان WHO د پوهانو یو ویډیو د کووید-19 ناروغانو ته د وایرس ضد دوا ریمډی سیویر نه ورکول سپارښتنه کړې او وایي دا دارو د خلکو د ژغورلو یا د هغوی د رغېدو وخت پر کمولو هیڅ مهم اغیز نه لري. د دې درملو په اړه ویل کېدل چې ښایي د کرونا وایرس په درملنه کې مؤثر ثابت شي. په WHO کې د نړیوالو پوهانو د لارښوونو ډلې نن ویل تر اوسه موجوده معلومات ښایي چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې ریمډی سیویر د ناروغانو حالت په بهترولو کې مرسته وکړي. او د مشال اړې خبرونه
مو د ګل ایاز نوار دل په پاتې خبرونه کې بیلابیل ریپورټونه لرو. د زنو ریپورټونو تفصیل په دې توګه د مردان عبد الولی خان پانتون د وژل شوی ځوان مشال خان پلار یو ور بیا سپریم کورټ ته ځي.
چکم مرکزی مجرم و عمران نو آغا سزای موت بدل که آغا پو مرکت داغا که انو اس دردید پارا و مونگا دا سکو چه مونگا سپریم کورتا پاکستان که بچه دنو اپیل که وو.
یوی پاکستانی محکمه دا جماعت و داور دلی مشر حافظ سعید تا دا 15 کالبان سزا و روله. دا شمالی وزیرستان زوانان لحکومت تا دا دو قامون ترمان دا لانجی ختمولو که دا کمک وختنه کوه.
موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې پولیس که د شمالي وزیرستان کمزوري نو د بنو نه راوغواړي آی جی نه دا مطالبه وکړي آرمی د پکې ونخلي.
په یو بل رپورټ کې به واورئ چې د پاکستان حکومت د کورونا له وجې د ودونو تالارونو کې پر غونډو بندیز لګولی. یوه نړیواله اداره وایي کورونا 422 خبریالان په تیر څه کم یو کال موده کې وژلي او سلګونه نور بېروزګاره شوي هم دي چې د پاکستان او د افغانستان او شاوخوا هیوادونو خبریالان هم پکې شامل دي. کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم سفر د لاسته راوړنو په اړه هم یو رپورټ لرو.
پاکستان پکې داسې سرکار کې یو چې د طالبانو مرکز دی هغه خبره به لږ ونډه شي او لږ افغان حکومت ته هم یو عزت نه دا وکړو.
ګڼ نور رپورټونه هم راسره دي. بدرګه مو کړی رازو د خبرونې لومړی رپورټ ته. پیښور های کورټ د مردان د عبدالولی خان په انتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په مقدمه کې د عمران د مرګ سزا په عمر قید بدله کړې. های کورټ پرون د قضیې فیصله خبره کړه چې پکې د وو کسانو د عمر قید سزا پر ځای وساتله او په ضمانت د 15 خوشي شو د بیا گرفتاری امر وکړ. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیگانه وخت مشال لډیو ته ویل د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ځای د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. مشال خان په 2018 کال کې په پوهنتون کې پاریدلو کسانو د مذهب سپکاوي په تور وژلی و. پولیس وروسته پر نوموړي لګېدلی تور ناسم بللو. د بټ آباد یو عدالت په 2013 کال کې عمران ته د مرګ او وو کسانو ته یې د عمر قید سزا ورولې وه او د 26 کسانو د خوشي کولو امر یې کړو. سراج ظهیر معلومات لري.
د نومبر په 19 پیښور های کورټ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان په مقدمه کې د مرکزی مجرم عمران د مرګ سزا د هغه په اپیل باندې د عمر بند په سزا کې بدل کړه. او دا رنګ د مشال خان د پلار محمد اقبال په اپیل باندې په دې مقدمه کې د خوش شوي 15 کسانو د بیا گرفتاری حکم یې ورکړو او د دې ترڅنګ د وو کسانو د عمر بند سزا هم په ځای وساتله. د مشال خان په وژنه کې ککړ مجرمانو د ابتاباد د ترهاګرۍ ضد د عدالت د 8 کال 2013 د فیصلې پر ضد په پیښور های کورټ کې اپیل کړی وو. په کوم چې د روان کال د ستمبر په 13 د پیښور های کورټ جج لال جان خټک او جج عتیق شاه فیصله محفوظ کړه. په دې مقدمه کې 26 کسان بریکړې شوي هم دي. د پیښور های کورټ د دې فیصلې په اړه د مشال خان پلار محمد اقبال بیگا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وی ریبو سپریم کورټ کې د دې فیصلې پر ضد اپیل کوي.
مرکزی مجرم و عمران نو آغا سزای موت بدل که آغا پو مرکت داغا که نو منگا خدا اپیلون چی کری زیز پارا و دا چکم ده سزاگان سیواشی نو جدین خدا معلومه گی چیز منگا اپیلون خارج کرل مطلب داغا که نا نو اس جدین پارا و منگا دا سکو چی منگا سپریم کورٹ آب پاکستان که بچه دنو اپیل که و
همدارنګ د قانوني چارو کارپو او د مشال خان د مقدمې د وکیلانو د ډلې یو وکیل شهاب الدین خټک هم مشال ریډیو ته وی
انسان ژوند په ختمول دا اختیاري چا سره نشتا په هغه هم داسې غلط الزامونو باندې او په دروغو باندې مونږ داسې ګڼو چې دا یو فیصله چې نرمي وشوه او دا نرمي نه و پکار چې څنګه د دوی د ژوند لپاره خلک اوس منډي وهي نو دغسې چا کم کس دی وجنه دا ژوند هم ډېر قیمتي.
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې په کال 2018 کې د اپریل په 14 نیټه قهرجن زده کوونکو او نورو کسانو د مذهب د سپکاوي په تور کې د صحافت د څنګه زده کوونکي مشال خان وجلې وو. وروسته د پولیسو په لټنیز ډلې په خپل رپورټ کې وویل مشال خان بی ګناه دی او دارنګي یو شپې ته کسان په دې پیښه کې ذمہ وار وګرځول.
د سراج ظهیر رپورټ مو اورید. اوس هم یو بل رپورټ هو هغه دا چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا واوروله. سعید له تیر کال جولای راهیسې بندې دی او وار له مخه عدالت ورته په دوه نورو مقدمو کې هم د قید سزا واورولې. د لاهور عدالت پرون دا پریکړه پر داسې مهال کړې چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی ایف په اکتوبر کې تر غونډې وروسته اسلام آباد ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو په برخه کې د نور اقداماتو ویله او د راتلونکي کال تر فبروري پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه. د سعید وکیل رویټرز اژانس ته ویلي چې عدالتي کاروایی د اف ای ټی ایف د فشار په نتیجه کې کیږي. غلام غوث له پیښور رپورټ لري.
د جماعت الدعوا په نوم د ناقانونه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو د برابرولو په یو بل مقدمه کې هم د 15 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. تیره ورځ په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت لخوا حافظ سعید ته د 15 کلونو د بند د نوي سزا ترڅنګ په هغه باندې د عدالت لخوا د 110,000 روپو جرمانه هم لګول شوې ده. حافظ سعید د وړاندې نه بندي دی او روان کال د پروري میاشت کې د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا هغه ته په دوو بیلو مقدمو کې د 15 کلونو د بند تیرولو دوه جلا جلا سزاګانې اورول شوې وې. هغه تیر کال د جولای په میاشت کې هغه مهال نیول شوی و کله چې د لاهور نه د ګوجرانوالی په لور روان و. د حافظ سعید او د جماعت الدعوا د ځینو نورو مشرانو په ضد د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیسو د لاهور، ګوجرانوالی، فیصل آباد او سرګودی په تاڼو کې د پنجاب د ترهګرۍ ضد د محکمې په سپارښتنه تیر کال د جولای په میاشت کې مقدمې درج کړې دي. د حافظ سعید وکیل عمران فضلګل د رایټرز خبری ایجنسۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د فشار په وجه د حافظ سعید په ضد د عدالتي کاروایانی شوې دي. د جماعت الدعوه د مشرانو په ضد دا ډول عدالتي کاروایانی د هغې وروستو پیل شوې دي کله چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د ناقانونه پیسو د سارنې د ادارې لخوا په 2013 کې د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچول شوی دی او د اکتوبر په میاشت کې یادی ادارې د پاکستان د هغه مونو جاج اغیستلې وو کوم چې د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالی سرچینو د ختمولو لپاره پورته کړی شوی وو او د اف ای ټی ایف د تور لیست نه د بچ کېدلو لپاره پاکستان ته د اف ای ټی ایف لخوا د پروري 2021 پوري په دغه برخه کې د نورو ګامونو پورته کولو ویلې شوې دي. د وړاندې نه پاکستان د جماعت الدعوا او د یاد تنظیم په پلاهي انسانیت څنګه باندې بندیز لګولې دي او د یادو تنظیمونو تر 200 پوری مدرسې او نور مرکزونه حکومت په خپل ولکه کې اغیستلې دي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشه پرغاړه
په 12:30 بجو
سندره جادوګری
په 1:30 بجا
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
پام کوا
په 3:30 بجو
د مشال رادیو مجله
په 4:00 بجو
سروي
په 4:30 بجو
سم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه رپورټ لرو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي په افغانستان کې د تاو او تریخوالي کمولو پوره هڅه کوي. نوموړی پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبرې غونډې ته ویل چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره هم ډیره مهمه ده. غنی وویل تاو او تریخوالي د مسلې حل نه دی بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې په تل پاتې سوله کې پرته ده. یو شنونکي وايي دا به وخت وخی چې اسلام آباد تر کومه بریده په افغانستان افغانستان کې د تشدد کمولو کوشش کولای شي خو کابل ته د عمران خان سفر به خسارت لري. پامیر ساحل تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي افغانستان ته باور ورکوي چې تر خپل وسه به هر هغه څه کوي چې په هغه هیواد کې تاوتریخوالی کم شي. نوموړي د نومبر پر 19 په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته غړي خبري غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې سولې ته لیواله دی ځکه چې په وینا یې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې ځپل شوې.
موږ باور درکو چې هر څه ممکن وي او موږ یې کولای شو. نو خپل پوره هڅه وکړو چې د تاو تریخوالي اوسنې کچ ټیټ کړو. پاکستان هغه ملک دی چې تر افغانستان وروسته د هغه هیواد په سوله کې تر ټولو زیاته لیوالتیا او ګټې لري، او لامل یې دا دی چې په خوانی قبایلي سیمه د ترګرۍ په جګړه کې زخت وځپل شو، تر نیمایي زیات اوسیدونکي بې کوره شو، ژوند یې اغیزمن شو او د اربونو روپیو تاوان وشو.
عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی خبري غونډې ته وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو پر وخت د پاکستاني وزیر اعظم سفر خورا مهم پیغام لري.
اتاسه راتک په هغه حالت کې چې تاوتریخوالی په شدت کې ده، یو ډیر مهم او ارزښتمند پیغام د افغانستان ټول ولس ته ده.
غنی ویل تاوتریخوالی د حل لار نه ده، بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې تلپاتې سولې ته پر رسیدونکو جامع سیاسي موافقه کې پرته ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبري اعلان ته ویل چې افغانستان ته د یو ورځنی سفر مخه د باور پیدا کول ول، او اشرف غنی ته د پوره مرستې ډاډ ورکړ. خو پښتنه دا ده چې پاکستان تر کوم بریده په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو هڅه کولی شي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي اسلام آباد خپلو ګټو ته په کتو په افغانستان کې سوله غواړي.
پاکستان یو ملک دی، غیر مفادات دی، امن به غواړي خو هغه مفادات متعدد به غواړي، نو هغه کې افغانستان څومره ورسره مني او دوی څومره مني دا ټول سوالونه موجود دي.
د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال کابل ته ورغلی و چې د ترهګرۍ او نامنیو پر سر د دواړو هیوادونو تعلقات خړ پړ پاتې شوي، او بیا بیا یې پر یو بل د وسلوالو پر وړاندې د مؤثره اقداماتو نه کولو تورونه پوري کړي دي. خو پوهاند اعجاز خان وایي په وروستیو کلونو کې داسې ښکارېدل چې پاکستان د طالبانو ملګری دی، نو د عمران خان سفر خورا زیات ارزښت لري.
پاکستان په کې لګوند کې داسې ښکار کېږي چې یاره صرف د طالبانو ملګری دی، هغه خبره به لګوند ځای شي او لهونه افغان حکومت ته هم یو عزت ملاو شلو او دته ملاو شلو او پاکستان ته مزید پاکستان افغانستان تعلقات علامتی طور باندې یو ښه امپریشن ورکوي.
عمران خان او اشرف غنی له یو بل سره تر ملاقات وروسته ویل چې پر اقتصادي او سوداګریزو همکاریو هم سلا شوي، او پر سیمه ایز کچ د سوداګرۍ ودې لپاره ګامونه پورته کول غواړي.
د پامیر ساحل رپورت مورده پام دې موضوع کې پاتې کیږو. په خوست کې ګڼو ځوانانو مدني فعالانو پرون په یو لاریون کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خپلې ژمنې عملا ثابت کړي. دوی دا لاریون پر داسې مهال کړی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په یو ورځني سفر کابل ته لاړ. نوموړي هلته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن دی. نجیب الله لوخي له خوست دا رپورټ راستول.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینې همکاري وکړي، او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریځ مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې وویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنیو ژمنو ته صادق وي، خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابت کړي. پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریځ او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری مشال رادیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې ترهګري وي، پاکي وژنې وي، د خلکو د وینې بیاونې وي، موږ د هغې مخالف یو، د دې ته موږ سخت ټکو خبرګون ښیو. هیڅ کله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نشي رسېدلی.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
د شمالي وزیرستان د ځوانانو ټولنې له حکومت غوښتي چې د خدیخېلو مچخېلو ترمنځ د مزکې لانجې پر سر جګړه ودروي او د عدالت لارې دې مسله هواره کړل شي. دوی پرون په پېښور پریس کلب کې خبري غونډه درلودله. ولته وی چې له تیرو 15 ورځو راهیسې دواړه قبیلې سنگرنو ته ختلې او جنګیږي. د شمالي وزیرستان انتظامی تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې دواړو قبیلو ترمنځ د اوربند او د لانجې د هوارې لپاره حالی زلی پیل کړی دی او دوت منزو جرګه جوړه کړي. نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوث پر رپورت کې.
د وزیرستان د ځوانانو ټولنې په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د تیرو 15 ورځو نه په شمالي وزیرستان کې دوه قامونه د ځمکې د لانجې په سر یو بل ته مخامخ شوي دي او د یو بل په ضد درنې وسلې کاروي. د ځوانانو د ټولنې مشر اسدالله شاه د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی غوښتنه کوي چې د شمالي وزیرستان انتظامیه او هغلته کې موجود امنیتي ادارې دي د دې انخطې مخه ونیسي.
خدی او مچیخیل دا دواړه زمونږ وزیرستانیان دي، زمونږ رونه دي. د دې په مینځ کې چې کومه د مسله ده تقریبا هزارو کینال ځمکه ده، پہاڑی علاقہ دا زنا پکی میدانی امشتا پاغی باندې د لنجاره وانه دا چې په عدالت باندې دا مسله حل کچ بنیادی یو حل یې راوزی. موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې پولیس کا د شمالي وزیرستان کمزوري نو د بنو نه راوغړی ای جی نه دا مطالبه وو کی آرمی دا پکی ونخلی د آرمی مورچې سره لاندې چې کمې مورچې جوړې دي کومونو دا فورسفولی ورانه کی او خلک ته هغه پوره د دوی د دې چې کم متنازع ځمکه دا دی باندې نگرانیو کی چې سو پر عدالت فیصله نه وی راغله هغه پوره د دوی نگرانیو کی.
په پیښور پریس کلب کې د صدیق داول په نوم د ځوانانو د ټولنې یو بل غړي مشال ریډیو ته وویل چې که زر تر زره دا لانجه هواره نشوه نو د شمالي وزیرستان ځوانان به د اسلام آباد په لور لاریون کوي.
کومونو او خلکو بار بار ریکویسټ انتظامیه ته هم کړی دی، سول انتظامیه آرمی ته هم کړی دی، پولیس ته هم کړی چې تاسو په دې کې انوالو شي او د دې امن دپاره څه لاره راوباسي. 2014 کې مونږ ته یو سیټي وواله، هغې د وجې نه مونږ ټول وزیرستان ورته خالی کو راغلو. مونږ دومره اوبیډینټ یو او د حکومت چې کم قانون دی هغې ته بیدار یو. مونږ فی الحال پریس کلب پېښور ته راغلو دلته کې که چېرته حکومت سنجیدګي اختیار نه کړه نو زمونږ به مخکې پلین دی چې مونږ به اسلام آباد ته ځو، هلته به پرلت کوو.
خو په شمالي وزیرستان کې د ضلعي انتظامیې لخوا تېره ورځ په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوي دي چې د خدی او مچیخېلو ترمنځ د ډزبندۍ او د یادی لانجې د حل کولو لپاره د اوتمنځۍ قوم جرګه جوړه کړې شوې ده او ضلعي انتظامیه هڅه کوي چې زر تر زره دا شخړه هواره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د نن نه بعد ودونو په تالارونو کې دننه پر غونډو بندیز وي. د کورونا وایرس وبا مخنیوي حکومتي ادارې ویلي د ودونو پر مهال به تر 300 زیات خلک نه غونډیږي او د تالار پر ځای به له ودانۍ بهر په واده او نورو غونډو کې ګډون کوي. خو د ودونو د تالارونو مالکان وایي د حکومت له دې فیصلې څخه به دوی د لا زیاتو مالي ستونزو سره مخ شي. سراج ظهیر نور رپورټ کې نور حالک.
اسلام آباد کې د کورونا د سار ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشنل سینټر جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د کورونا وبا د دویمې چپې د مخنیوي په موخه یې فیصله کړې چې د نومبر د 6 نیټې نه به په ټول پاکستان کې د ودونو په حالونو کې د نننه په ودونو او نورو غونډو بندیز وي او یوازې 300 کسانو ته به د راغونډېدو اجازه وي، خو هغه هم بهر په ډاګه چې د رنګ د کورونا خورېدو خطرې راکمې کړې شي. د دې خبرې یادونه وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 هم کړی و. ویلی وو باید چې اولس د حکومت ملګرتیا وکړي او په احتیاطي لارښودونو عمل کوي، ماسکونه کاروي او د ګڼې ګوڼې ځایونو نه ډډه کوي. ایوه موږ فیصله کړ چې بهر ودونه وي ځکه چې تاسو په کمره کې یې او زیات خلک وي نو هلته زیاته کرونا خوریږي، او څومره چې موږ ټیسټونه کړي زیاتره پکې د شادیالونو راغلي، او څومره چې غونډې کیږي 300 کسانو نه به پکې زیات نه وي او ټول خلک به ماسکونه کاروي او سماجی فاصله به ساتي. مشال ریډیو سره خبرو کې د نومبر په 19 د مردان د الیټ شادی هال مالک محمد امین اویل وی د حکومت په ورکل شوی لار خودنو عمل کوي، خو بیا په هم بندیزونه لګوي چې لکه بل به دوی د مالی ستونزو سره مخامخ شي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د طب د چارو کارپو ډاکټر نورانه پریدی نو پوښتل، نو هغه وی
دا خبره تر دې حده پورې بالکل ٹھیک ده چې د گورنمنٹ کم ایشو فیس دی کاغه وزیر اعظم سے خبره کی یا د گورنمنٹ کم آفیشلز کی دی د دې لپاره کم ګامونه پورته کړی دی یا کم ایشو فیس جوړ کړی دی، نو یقیناً که په دې عمل او نکړلې شو دا بیماری به نور هم زیاتې کو. تک چیرې حکومت دغه ایشو فیس کې دی په خپل نظر انداز کوي او په دې ایشو فیس باندې عمل نکېږي، نو زما په خیال د عام کمیونټي کس لپاره دغه ایشو فیس فالو کول ګران به وي. تاسو لاړ شئ د گورنمنٹ آفیسز ته، لاړ شئ سیکریٹریٹ ته، لاړ شئ ڈسٹرکٹ کورٹ ته، لاړ شئ
دا په تاسو حال کې چې د سرکاري شمیرې تر مخه د نومبر د 19 نیټې پورې په پاکستان کې ټول 3,15,920 خلک په کرونا اخته شوي، 2,223 مړه شوي او 3,26,640 بیرته رغېدلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
د قبایلی سیمو د چارو په دفتر یا فټا سیکریټریټ کې د پرمختیایي پروژو په څنګه کې کارکونکي وای په خیبر پښتونخوا د هغو سیمو تر ګډېدو وروسته تر 5,000 زیات کسان له دندو بې برخې شوي دي. دوی پرون مشال لړیو ته ویل چې د دې لامل دا دی چې اوس د خیبر پښتونخوا حکومت د فټا سیکریټریټ پر ځای پرمختیایي پروژې عملي کوي. هغوی غوښتنه کوله چې حکومت دې ملازمات دایمي کړي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلو یو استازی وای د دې کارکونکو د ددم پاړی اعلی وزیر ته لیک استولې ده. شفیق شیر افریدی ډاډ ورکوي چې دا ډول د ټول کسان به پر حکومتي څوکیو په کار ګمارل کیږي. فرهاد شینواری له خیبر رپورټ راستولې.
فاټا سیکریټریټ لاندې یو شمېر ولسی محکمو په پروژو کې کار کوونکي کسان وای چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو سره ځنې پروژې وتړل شوې او کار کوونکي نوکریو څخه فارغ کړل شول. دوی وای په سختو حالاتو کې په دې پروژو کې په قبایلي ضلعو کې کار کړی او باید نوکری ختم نشي او مستقل حیثیت ورکړل شي. ډاکټر طارق محسود د فاټا سیکریټریټ په لایو سټاک محکمې یو پروژه کې کار کوي او مشال ریډیو ته وایي
موږ سره داسې پروجیکټ دی، داسې امپلایز دي چې هغوی جی 15 سال سروس وشو اوسه پورې موږ ریګولر شوي نه یو، نو اوسه پورې په دې باندې کار خو شروع دی، خو اوسه پورې دوی ورباندې پرمننت ډیسیژن نه دی اغشتی. او که دا چرته دا فاټا امپلایز ریګولر نه شو نو دا به د فاټا دپاره یو ډېره زیاته د افسوس خبره وي. زمونږ د لایف سټاک ډپارټمنټ دې ټیم 650 امپلایز دي، دې کې د بی پی ایس 1 نه والا بی پی ایس 18 پورې کسان دي. کایندلی زر تر زره د دا کسان چې ریګولر شي.
د نه فاټا انتظام با فاټا سیکریټریټ سره وو. هلته د قبایلی ضلعو لپاره د صحت، تعلیم، لایف سټاک، سین ډبلیو، اریګیشن، زراعت، ځنګلاتو او داسې یو شمېر محکمو خپلې خپلې څانګې وي او په دې کې به سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته پرمختیایي پروژې روانې وي چې په زرګونه کسان پکې برتې کړل شوي وو. یوې اندازې مطابق په دې پروژو کې پاسا 15,000 کسانو کار کاوه. د خیبر ضلع نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی شفیق شیر اپریدی وای موږ د پخوانی فاټا د پروژو ملازمینو د مستقل کولو خبره وزیر اعلی محمود خان ته وړاندې کړې ده.
دا کسان دا به انشاء الله موږ پرمننت کوو. د سمری سیم لا الریډی تللی ده. ما بالکل بکراس د 5,500 نه وخله 6,000 امپلایرز دي. زه تاسو ته وایم دا یقین دی اني در کوم چې څومره دلته ډپارټمنټ دی او هغه پروجیکټ باندې کار کوي ان شاء الله ټول به پرمننت کېږي خیر سره.
2013 کې فاټا خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوا. قبایلی ایجنسی زلې شوې او د صوبې برخه وګرځېدې. نو انتظامی اختیارات هم صوبایي محکمو ته وسپارل شول او چارواکي وایي فاټا سیکریټریټ هم په مرحله وار توګه ختموي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اور دن کو دا سٹوڈیو دا گڑائستان خائی چھ پیخور کی پینزنے میں بجے شوی گلیاز در تا دا خبرنو لنڈیز در آورا ہے
پیخور ہائی کورٹ دا مردان دا ولی خان پوہنتون دا زدکون کی مشال خان پا وجنے کی دا ککڑ کس دا مرخ سزا پا مرخید آڑا ولی لا قاضیان ولا جان خټک او سید عتیق شیخ جوړی جرګه گئی پرون خپل لنډه فیصله واوره ولا خود مشال خان پلار محمد اقبال بیگ نه وخت مشال لوتی ویل د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد پاکستان سپریم کورټ ته ځي دا 2018 کال په اپریل کې پاره د لوکسانو مشال خان د مذهب سپکاوی په تور وژلې وو پولیس وروسته ویل چې پر نوموړي لګیدلې تور ناسب وو دا پیخور خار انتظامی د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ڈی ایم ته د ټاکل شوي جلسې اجازت ورکولو انکار کړی دی ټاکل شوی چې پی ڈی ایم د نومبر پر 2 په پیخور خار کې د حکومت ضد جلسه کوي دا پیخور خار مرسل کمشنر له دفتره د نومبر پر 6 خبر شوی بانک ویل شوی چې په خار کې د کورونا وایرس پر مخ زیاتېدونکو قضیو ته په کتو سره د جلسې اجازه نشي ورکولې په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو 24 غنټو کې شپږ دیش نور کسان مړه شوي دي د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې تر مخه تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېره تر 3,18,000 اوړېدلې خو له دې ناروغۍ 3,20,000 زیات کسان رغېدلي هم دي د لاهور یو عدالت د جماعت دعوه مشر حافظ محمد سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 5.5 کلونو د بند سزا اورولې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون په خپل فیصله کې پر سعید د 1,10,000 روپو جرمانه هم لګولې خو د نوموړي وکیل عمران ګیل بیګا راټر سجان ستویل د سعید پر ضد عدالتي کاروایی د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې د فشار په نتیجه کې کیږي د تحریک الابیع پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی بیگا د لاهور په هسپتال کې ومړدې ډلې یو وین حمزه ویری چې رضوی پرون د طبي او د سالنډې تر تکلیف وروسته روغتون ته رسول شوی وو په سمدستي ډول د نوموړي د مړینې په اړه څه معلومات شته د آذربایجان سرتیري د ناګورنو کاراباخ سره نږدې یوې ولسوالۍ ته ننوتې د لاغرو سودا چې د روسیې په ملاتړ د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې موافقه وشوه او د شپږونیو جګړه پای ته ورسېده او د روغتیا نړیوال سازمان WHO د پوهانو یوې ډلې د کووید 19 ناروغانو ته د وایرس د دوا رمډیسیویر نه ورکول سپارښتنه کړې او وایي چې دا دارو د خلکو د ژغورلو یا د هغوی د رغېدو وخت پر کمولو هیڅ مهم اغېز نه لري
ګل ایاز نامو د خبرنو لنډیز اورید ګل ایاز برستو یو وار بیا راځي د خبرونې د ختمېدو نه وړاندې وتاسته تازه لن خبرونه بیا هم وړاندې کوي خو اوس د تاسو ریپورتونه لرو افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په غیواد کې د استرالیاوي سرتیرو له لوري د زنو افغانانو د وژنې د تورونو تعقیب غوښتنه کړې د کمیشن ویان زبی الله فرهنګ پرون مسخوتن مشال لډیو ته ویل په دې لړ کې با خپل شواهد له استرالیاوي حکومت سره شریک کړي نوموړي د خبره ترغی ورسته کړي چې د استرالیا پوز پرون په خپل رپورت کې ویل کافي شواهد شته چې سرتیرو په افغانستان کې نه دیش سندانیان ولسی وګړي او کاروندګر وشلي ملالی بشیر تفصیل لري
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیه د تعقیب غوښتنه کړې ویلي دي چې دغه کمیسیون به د بشری حقوقو له قانونه د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي د استرالیا د پوځ پر راپور کې راغلي کافي شواهد شته چې شی د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان ملکیان او کروندګر وژلې دي په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس زبیح الله فرهنګ د دې راپور په خبرګون کې پرون ماښام ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسی
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي له بل خوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوډ راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بندنو پر اساس جوړ شوی دی د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و د ویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې شي
استرالیا او مشران او جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دی ونیول شي اگر کم سزا چې دی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکی هغه دی ورکول سي زموږ غور جوړ کی زموږ ناراضي واوري زموږ ور ولي وې جو سو ولي پر چش باندې کما گنا کړي و خو گنا چې مشته په ثبوت ورسی ورسی مز ور شو بی گناو مشت خپل مان میږي چې بی گنا دی نو کم دی چې دغه کی مز سره کاری کی دی چې دوه خلک دغه مجرمین ونیول سي دوه ته سزا ورکول
عبد اللطیف د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو اته کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنګي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د رسنیو ازادۍ او د خبریالانو د امنیت یو نړیوال اداره وایي د کورونا وایرس جهانی وبا پر مهال 1,212 خبریالان له کووید 19 ناروغۍ مړه شوي. د پریس امبلم کمپین یا پیک په نوم جنیوا میشته اداره وایي کووید 19 ناروغۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات خبریالان په لاتینی امریکا کې وژلي. د ادارې په وینا هند او بنگلاديش هغه هیوادونه دي چې پکې په وروستیو کې د وبا له وجې د خبریالانو مړینه زیاته شوې. د جهانی وبا د پاکستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې د خبریالانو مالی ستونزې هم زیاتې کړې. عبدالحی کاکړ دا موضوع څېړلې.
جنیوا میشت پریس امبلم کمپین د سش کال له پیل راهیسې هر ورځ د هغو خبریالانو شمیر راغونډوي چې د کورونا وایرس له کبله مري. د ادارې پر ویبپاڼه د وژل سوو زیاتره خبریالانو عکسونه او پیژندګلو ورکړل سوي دي. پیک د مې تر 15 نیټو پورې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د وژل سوو خبریالانو شمیر 1,216 شولی و، خو د نومبر تر 19 نیټو پورې دا شمیر 1,216 ته ورسید. د دې خبریالانو تړاو له 65 هیوادونو سره شول سوی دی. د ادارې مشر بلیا سلمپن د تحقیقاتي رپورټینګ د ودی یوې غیر حکومتي ادارې ګلوبل انویسټیګیټیو جرنالیزم نتورک ته ویلي چې له وایرسه د وژل سوو خبریالانو شمیر شایي تر دې هم زیات وي، ځکه دا 1,212 هغه کسان دي چې په سرکاري توګه د کرونا له کبله د مرګ تصدیق کې سوی دی. د پیک په وینا تر ټولو زیات خبریالان په لاتینی امریکا کې مړه سوي چې 215 دي. په نړۍ کې د کرونا وبا پیښې لا هم مخ په زیاتېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د نومبر پر 19 نیټه په نړۍ کې د وایرس ځپلو شمیر تر 65 میلیونه زیات سوی دی چې پکې تر ټولو زیات په امریکا کې دی. که هم د پیک په ریپورټ کې د پاکستان ذکر نه دی سوی، خو د دې هیواد د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی وای چې له 15 څخه تر 40 پورې خبریالان د کووډ 19 ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست مرکزی جنرال سیکرټری ناصر زیدی د نومبر پر 19 نیټه مشالې ټول چې یو طرف ته کرونا وبا خبریالان وژلي او ناروغ کړي، نو بل طرف ته ځینې بیا بیروزګار کړي هم دي.
مجھے ایسے کئی واقعات پتا ہیں کہ جن دوستوں کو سٹے ایٹ ہوم
ما تا دا سی چو پیشی معلوم دی چی زمج کم ملگرو تا چی لکور دا کار کولو اجازہ ورکل سوی وا هغو ته وروسته بیا خپلو ادارو په نوکریو له ساتلو انکار وکړی. له خبریالانو سره د غیر انساني چلند اظهار آن د وبا په حالاتو کې هم سوی دی. لدی قبل هم ډیر کسان بے روزگار سوی دي.
کافی لوگ جو ہیں وہ بے روزگار جو ہیں وہ ہوئے.
د پیک مشر بلیا سلمپن گلوبل انویسټیګیټیو جرنالیزم نتورک ته ویلي چې له کرونا او بازخه د خبرالانو د وژل کېدو پیشي په دې تیرو څو میاشتو کې په هند او بنگلاديش کې زیاتې سوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون په وینا هند د نړۍ دوم هیواد دی
چې وبا زیات ځپلې دی چې پکې د نومبر پر 19 نیټه د وایرس ځپلو شمیر نږدې 9 میلیون وو. پکوای تر اوسه پورې په هند کې 43 خبریالان له وایرس مړ شوي دي. په نوې ډیلی کې د یونایټیډ نیوز آف انډیا خبریال سیچن بودھیالیا د نومبر پر 19 مشالې ټول چې د وبا د پایل په ورځو کې رسنیزو ادارو خپلو خبریالانو ته له کرونا د خوندیتوب سامان ورکړی وو، خو اوس د ده په وینا د هغوی روغتیا ته د پخوا په شان پام نه کیږي. د هند حکومت د وبا د مخنیوي په خاطر په ټول هیواد کې ټول بند اعلان کړی وو چې دې ګام د هیواد اقتصاد اغیزمن کړی دی. سیچن وایي چې د اقتصادي حلو ځلو د کمیدو له کبله د میډیا وړې وړې ادارې له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي.
افیشل فیګر دینا تو سمبھو نہیں ہے لیکن
رسمی شمیری ورکول ممکن نه دی، خو اندازه دا ده چې زر یا 1200 خبرلان به خی بیروزګار شوی. خو نور خبرلان هم اندیښمن دي ځکه چې د کورونا وبال وجه پر اقتصادي حلو زلو اغیز شوی دی چې ورسره رسنۍ و چې د اشتهارونو له لارې کمې پیسې ګټلې هغه هم کم شوی. نو هغه خبرلان چې له نوکرۍ و لرې کړل شوی نه دي، د هغو بیا تنخواګانې کم شوی.
پریس ایمبلم کمپین بنگلاديش هم د جنوبی ایشیا په هغو هیوادونو کې یاد کړی چې پکې په دې وروستیو کې کرونا وایرس له وجې د وژلو خبریالانو شمیر زیات شوی دی. جان هاپکنز پوهنتون د نومبر پر 19 نیټه په بنگلاديش کې د کرونا ناروغانو شمیر تر 4 لکه زیات یاد کړی. پکوای په دې هیواد کې تر اوسه پورې له کرونا څخه 15 خبریالان مړه شوي دي. د بنگلاديش د چینل 24 خبریال مرشد حسیب حسن د نومبر پر 19 نیټه مشالې ټول چې رسنیزو ادارو دوی ته له وایرس د ځان ژغورلو لپاره اړین سامان نه دی ورکړی.
Importantly in Dhaka or in Bangladesh, say for example National Press Club,
مهمه خبره دا ده چې په ډاکا یا په بنگلاديش کې د خبريالانو سازمانونه ټولنې او چارواکي د خبريالانو لپاره له کورونا او بعد ځان خوندي کول لپاره هیڅ لاښود نه لري. البته د خبريالانو ملي سازمان د مالی مرستو د منډولو په تکل کې دی.
د رسنیو د ازادي او د خبريالانو د امنیت ادارې پک مشر بلیاس لمپنو پیرا شولې چې شایي د روان کال تر پای پوري له کرونا وبا څخه نور خبريالان هم مړسي. البته نوموړي ویلي چې د اروپا په شان هیوادونو کې خبريالانو له وایرس د خوندیتوب لارې چارې زده کړې دي. دوی اوس ماسک تړي، له نورو سره فاصله ساتي او له خلکو سره لیدنې او سفرونه هم کم کړي، چې له کبله د لمپن په وینا د هیوادونو کې له کرونا څخه د خبريالانو مړینه کومه سوي ده.
دا مشال ریډیو دا
کرونا وایرس د 2019 کال په وروستیو کې د چین په ووهان ښار کې خلک ناروغ کړل او د سو میاشتو په موده کې د نړۍ تر خوشه هرې برخې ورسید. رویټرز خبري اژانس لیکي چې کووېډ 19 ناروغۍ تر اوسه په نړۍ کې 13 لکه کسان وژلي دي. اوس د جهاني وبا کنټرول لپاره په ځینو هیوادونو کې د واکسینو جوړولو چارې چټکې شوې دي او ښایي ژر داسې واکسین بازار ته ورسي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې د استعمال منظوري ورکړې وي. د واکسینو آزموینې څنګه کیږي، تر اوسه کوم واکسین اغیزناک ثابت شوی دی او تر کوم وخته پورې به تر خلکو رسیږي؟ او دا نورې پوښتنې رویټرز اژانس په خپله یوه لیکنه کې ځواب کړي چې بشیر ګواخي تاسو ته په پښتو کې وړاندې کوي.
تر ګڼو تجربو او ازموینو وروسته د امریکای دوا جوړونکي کمپنۍ فایزر او د جرمنی بایونټیک د نومبر په 13 ویل چې د دوی جوړ کړي د کورونا وایرس ضد واکسین 95% اغیزمن ثابت شوی دی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې دا تر اوسه د راغلو کورونا ضد واکسینو د اغیزمنتیا تر ټولو لویه کچه ده. دغه دوا جوړونکو د خپلو واکسینو د چوکاټ او د ازموینو تفصیل په خبرولو سره د امریکای له حکومت په بیړنۍ توګه د استعمال اجازه غوښتې ده. د نومبر په 14 ویبلې امریکایي کمپنۍ ماډورنا هم د خپل ویکسینو د پایلو په اړه ویلي وو چې د دوی هغه 99.5% اغیزمن تمام شوی دی. د دې ترڅنګ د روسانو سپوتنیک وی کمپنۍ ویلي چې د دوی ویکسینو تر ازموینو لاندې خلکو کې تر 92% پورې ښه اغیز شوی دی. د رویټرز خبری اژانس تر مخه د درملو جوړولو کمپنۍ واکسین رضاکارو خلکو ته لګوي، بیا ورته صبر کوي او ګوري چې دوی په کورونا وایرس اخته کیږي او کنه. که څوک پې اخته شي نو دا کمپنۍ اندازه معلوموي چې کورونا وایرس په واکسین شوي تن کې څومره زوره ور دی. په دې توګه د ویکسینو د اغیز فیصدی معلومیږي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې فایزر د خپلو آزموینو لپاره 340,000 کسان درلودل. د روغتیا نړیوالې ادارې د اصولو تر مخه د یو وایرس پر ضد د ویکسینو د ښه اغیز لپاره ضرور ده چې د آزموینو 70% پایلې ګټورې ثابت شي. د رویټرز خبری اژانس تر مخه امریکا هغه واکسینو ته اجازه ورکوي چې د آزموینو نتیجې 50% اغیزمنوي، خو یو شرط پکې دا دی چې د کورونا وایرس ډیرو ځپلو مریضانو کې باید آزموینې شوې وي. اروپایي ټولنې ویلي چې دوی به د اوس لپاره د لږ اغیز والا واکسین هم قبول کړي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې چین د کورونا وایرس د اغیز کمولو لپاره لاوار د مخه په جولای میاشت کې په بیړنۍ توګه روغتیا پالو ته خپل جوړ کړي واکسین کړي دي، خو دا واکسین هغه مهال لا له بشپړو آزموینو نه و تیر شوي، نو ګټې یې واضح نه دي. روس هم خپل جوړ کړي واکسین لږ تر لږه 100,000 کسانو ته کړي دي، خو د روغتیا نړیوالې ادارې لا هم هیڅ کوم واکسین ته په عام ډول د کارولو اجازه نه ده ورکړې. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې ښایي د فایزر واکسینو ته تر ټولو ډیر ژر د دې کار اجازت ورکړل شي. په دې توګه ممکنه ده چې همدا کال خلک د کورونا وایرس ضد واکسینو ته لاسرسی پیدا کړي.
شیرګواخ رپورټ موریده. په خیبر پختونخوا کې یو شمیر استادانو زده کوونکو له حکومت ته غوښتي چې نصاب ورکم کړي. دوی پرون د مشال لړیو ته ویل چې د کورونا وایرس نړیوالې وبا مخنیوي لپاره د سګانی ټولبن له وجې کتابونه نه دي ختم شوي او امتحان لپاره وخت ډیر کم پاتې دی. د پاکستان حکومت د مارچ څخه د سپتمبر تر نیمایي پورې سکولونه او نور تعلیمي ادارې تړلې وي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي پر دې موضوع سلا مشوره کوي، خو لا یې وروستۍ پریکړه نه ده کړې. له پېښوره شبیر جان رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د کوونکي وایي چې وړاندې نه روان تعلیمي کال کې شپږ میاشتې سکولونه بند وو او اوس هم یو ورځ سکول ته ځي او بله ورځ نه ځي او امتحانونو ته وخت ډیر کم دی، ځکه څه سکولونو کې د دسمبر او پس کې په مارچ میاشت کې سالانه امتحانونه کیږي او دوی ته لا سبق یا کورس ډیر پاتې دی، نو دوی په دومره لږ موده کې نشي راغونډولی. د اووم جماعت زده کوونکي سایما وایي چې ډیر کار او کم وخت له وجې د ذهني فشار ښکار دی.
تقریبا 30% زمونږ کورس شوی دی، سر رورمیټ کې ډیر زیات مطلب سکیپ کیږي، نو بیا خو به مونږ ته ډیره زیاته ګرانی په کار دی چې مونږ له چټیا نه رانه کې مطلب زمونږ سکول کې بالکل ایس او پی کمپلیټلی فالو کیږي، نو سر زمونږ همدا وایو چې زمونږ کورس کمپلیټ شي. ډیر زیات سر مونږ ډیر زیات ډیپرس یو دی، دلاسه سر یو خو دا رې چې ٹیچرس مونږ ته پورا کار کوي، مطلب شاغی سونه ټف ټایم ځان له ورکول شاغی کوي، مونږ ته پورا هارډ ورکینګ کوي، خو مونږ خپل ډیپرس یو چې دونه لږ ټایم کې یو مونږ لیکچر گین کو اور سر هغه نه علاوه مونږ خپل ریویژن هم کول غواړي. دا سټوډنټس ته بیا ډیر زیاته ګرانی.
استاذ مس نازیا وای چې یو خو وړاندې نه شپږو میاشتو چټیانو د ماشومانو ذهنونه شړ کړي دي، نو که لږ سبق ورته هم وخایي نو ډېر په ګرانه یادوي.
کورس کوشش مونږ کوو چې مونږ ماشوم ته کور کړو، خو په یو منت کې چې کوم دی نو زمونږ تقریبا 30% مونږ ماشوم ته کور کړو. په هغه کې هم وجه دا وه چې ماشوم کله د چټیانو نه بعد راغی نو هغه تقریبا دغه حالات داسې وو چې هغه په دې ټریک راوستل لږ مشکل وو، ټایم یې ډېر اغشته. نو په دې وجه باندې مونږ د یو منت کې چې کوم دی ماشوم ته 30% کار چې کوم دی او هودو په هغه کې چې کوم دی اوس بیا حکومت د چټیانو په باره کې وی نو دا د ماشوم لپاره ډیر لوی نقصان دی. او بل خبره دا چې کورس لا د نیمه نه زیات پاتې، مطلب 50% نه زیات پاتې دی، کچ فرص ک چټیانې شوي نو دا د ماشوم لپاره نقصان دی او مطلب د ټول ماحول لپاره.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکینه پښتنه وکړه، نو دوی مشال لیړو ته ویل چې سلام مشورې پر روان دي، خو تر دې دمه لا هیڅ پریکړه نه ده کړې چې آیا کورس یا سلیبس را کم کړو او کنا، نو ځکه هیڅ ختمی فیصله لا نه ده شوی.
سلیبس معنی لا مونږ هیڅ خبرې ته نه رسیدلې، نو مونږ ځکه معنی مونږ لا نه دي ډیسایډ کړي. خواهشات او مشورې او رائے بلا شی راغلی دي، بٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم مونږ پدې منی ڈسکشن نه سو داس سو سو کنکلوژن ته نه رسیدلې، سو وی آر ناٹ doing anything at the moment.
دا پام وړ چې پټول ملک کې د کرونا د مچپا په تیزی سره روانه ده، او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې خپل وینا کې ویلو چې راتلونکي هفته کې به په ټول ملک کې د سکولونو د بندولو یا نه بندولو پریکړه د صوبو سره په سلا مشوره کول شي. ټولو تعلیمي ادارو کې د کرونا ټیسټونه روان دي. جج بدوی اخلي کچر پته ولګیدا چې سکولونو کې د کرونا وایرس تخورې دوه رښتې دي، نو بیا به د یخنې چټیانی چې په عمومي توګه تر 15 ورځې وي تر 2 میاشتو غزول شي، او د ګرمې چټیانی چې 3 میاشتې وي یو میاشت به راکمې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
وسم ورزو سوات ته پمنګور کی د سوشل ویلفیر ادارې لخوا په ضلع سوات کې د میرمنو د حقونو ساتنې لپاره ځای خزو ته دو ورځنی ورکشاپ شوی چې په کې ول شي اوس د سیمې خزې د هر قسمه قانوني مرستې لپاره ټاکلې شوې کمیټې ته ورتلې شي او خپل حق ترلاسه کول شي. زمونږ همکار نیاز احمد خان دغه ورکشاپ ته ورغلی او د ځینو میرمنو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ موږ ته راستولی.
سوات بنګوره کې د سوشل ویلفیر محکمې لخوا د ورځنۍ تربیتي ورکشاپ کې د سیمې بیلابیلو شعبو ښځو برخه واغسته چې پکې د محکمه تعلیم، دارالامان او د خیر ښېګړې ټولنو نمائندگان شامل وي. روزنه کې برخه اغستونکي د ضلع سوات تعلیم محکمې یو مشره رقیه بیبي وایي چې دوی ته په دوه ورځو کې د ښځو د حقونو په اړه یو شمېر معلومات ترلاسه شول.
دې کې به ماته ډېر معلومات حاصل شو چې د ښځو لپاره هم داسې حقوق شته یا د وراثت لپاره چې هغوی کیس هغه دې چې څنګه خبره وکړه چې کریمینل ته هم تللی شي. دا خو موږ ته پته نه وه، په کلونو کلونو باندې چلیږي. نو د قانون په باره کې د ښځو کوم حقوق دي د هغې کې موږ ته پته ولګېده چې لکه د دې لپاره کم کم قانون دی او دا مخکې موږ ٹرانسفر کولای شو ځکه چې زموږ واسطه خو د فیمیل سره راځي، په سکولونو کې راځي، ټیچرانو سره راځي. نو هلته زموږ میټینګونه کېږي. نو کله چا داسې څه مسله یا هراسمنټ کېږي یا د هغوی حق هغوی ته نه ورکړل کېږي یا سره ظلم زیاته کېږي، کمیټي چې کوم جوړه کړې ده د دوی سره د هغوی هغه رابطه وکړو.
روزانہ ورکونکو سمرین حکیم چې په ضلعي عدالتونو کې د وکیل په حیث کار کوي مشال ریډیو ته ویل چې وړاندې به د سیمې متاثره ښځو د قانون بستې ډېرې کمی اغستې. اوس په سوات کې تر 15 پورې خزینه وکیلانې کار کوي او دوی متاثره ښځو ته د قانون د لوري انصاف ورکولو کې مرستې ورکوي.
هر قسم مسله زنانه ته راځي، که هغه د کورنۍ مسلې، که هغه د عدالت سره تړلے تعلقی، کا اغا دا شریعت کی دا اغی دا جائیداد دا حصے دا پارئی، کا نور دسی مسئلے چی دا اغی دا جیل سر تعلقی، ہر قسم قانون دا زنانہ دا پارشت دے، زنانہ خرات لے چی دا اغی دا پارا فیملی عدالت جدا دے، چی پاگی کے خدا دا اغی دا پارا فیملی فیمیل لائر ناس دے، او اغا دا خپل مسئلہ چی دے کم چی دا خزی او خاون در منزی، ہم اغا ہم راوڑے شی عدالت تا.
تربیت جوړون کې د خزو د حقونو ټولنې اویکنینګ نماینده شمشیر علی خان چې د بشري حقونو او په خصوصي توګه د خزو سره په چاپیریال کې د پرخ پاړه وینا هم وکړه، وایي چې سواد کې د خزو یو شمیر مسلې دي چې ورته پاملرنه پکار ده.
سواد کې خودل ته زنانو ته ډېر غټي مسلې دي، لکه هغه ته د پته نشته چې یاره په دمه د پلر په جیدات کې زما حق ته زبده حق څنګه حاصلوم، هغه ته د پته نشته، هغه ته د پته نشته چې زما مہر ده زب خپل مہر څنګه حاصلوم، د دې ورته پته نشته. بلدا چې کم کم ځکه د تهرا مخ اعتراضی او ہراسمنٹ اگینسٹ کم قانون موجود دے یا کم اداری دوتا فیسیلیٹیشن یا ہیلپ پرووائڈ کولے شی زمنگ زنانو تا داغے پتہ نشتا.
پسوات کے دے شرکت گانو میں دے خزو دے حقون و طولن مشرا نیلم رحیم وائی چی دوی دے تربیت بنیادی مقصد داو چی عام علس کے دے خزو او بشری حقون و پاڑا پوہا راشی.
دا ٹریننگ من دے دے پارا ہوں مگو کم چی حکومتی چارواکی دی او کم چی دے سیول سوسائٹی خلق دے چاغی یوزی شی او یوزی آواز پورت کی دے زنانو دے پارا او کم زی چی سگیب تی اغا ہوں هایلایت کو او د دې د مخنیوي د پارمون کوشش وکړو.
ورکشاپ کې ویل شو چې راتلونکي وخت کې به د خزو د حقونو په اړه د پوهې راوستو سره سره د سیمې متاثره خزو ته قانوني او اخلاقي مرستې هم ورکول شي او د متاثره خزو د مرستې لپاره سوشل ویلفیر سیدو شریف کې باقاعده یو جدا دفتر پرانستو فیصله هم وکړه شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له سوات مو د میرمنو د قانوني حقونو په اړه رپورت اوریده. بیا هم د میرمنو په اړه یو رپورت لرو. په کابل کې د فلمونو سلور ورځنی فستیوال پای ته ورسید. د هرات د میرمنو د فلمونو په دغه نړیوال فستیوال کې هوا مریم عائشه له افغانستانه او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزې واخیستې. دغه فستیوال ته له 122 هیوادونو څخه څه باندې 3000 فلمونه استول شوي چې له دې ډلې 3 فلمونه د نندارې پړاو ته وړاندې شول. دغه فستیوال ته ناجیه ساپه تللې وه او راپور لري.
پلازمینه کابل درلمان ماڼۍ له جګړو او ناامنیو لري د ټولو راغلو کسانو سترګې د فستیوال هغه جایزو ته ور اوړي چې غوره فلمونو ته ورکول کیږي. د هرات د ښځو د فلمونو نړیوال فستیوال له څلور ورځو راهیسې په کابل کې جوړ شوی و چې پکې کورني او بهرني فلمي لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د فستیوال شپږم پړاو ته له 122 هیوادونو 3000 فلمونه استول شوي وو چې له دې ډلې 3 فلمونه ننداري ته وړاندې شول. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فستیوال هر کال د ارمانی شهر او د رویا فلم محصیل خوا په لار اچول کیږي. د فستیوال جوړونکي رویا سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د فستیوال هدف د سینما د پردې له لارې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او نابرابریو منعکسول یاد کړ.
هرچند با تمام نگرانی هایی که در قسمت
که چم د دې فستیوال د جوړول لپاره غنې امنیتی ننګونی موجود وي او مونږ فکر کاوه چې د فلمونو فستیوال به سږ کال تر سره نشي، خو بیا هم مونږ پریکړه وکړه چې فستیوال تر سره کړو. په روانو شرایطو کې د فلم جوړونکو په ځنګړي ډول د خزلو لوري دا ډول اقدام کولای شي او لوړ غږ اوسي.
د هرات د خزو د فلمونو په دغه نړیوال فستیوال کې له افغانستانه د صحرا کریمي د لوري جوړ شوی فلم مریم هوا وایشه او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزې واخیستي. صحرا کریمي د داسې فستیوالونو جوړېدل د سینما هنر د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ارزښتمن وباله.
در افغانستان همونطور که میدانین سینما
په تیرو کلونو کې افغانستان کې سینما ته د قدر په سترګه نه دی کتل شوی، او تاسې وکتل چې په دې وروستیو کې پارک سینما هم ړنګه شوه. نو په دې اساس داسې فیسټیوال مونږ راتلونکي ته هیله مند کوي.
یو بل فلم جوړونکی عبدالحمید ماندگار چې د بیرنګ په نوم یو داستانی فلم یې جایزه اخیستې، د فلم جوړونکو ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته داسې وویل.
فلم ساز در افغانستان به یک سرباز میمانه
که بدون از په افغانستان کې فلم جوړونکي لکه د هغه سرتیری دي چې په سرحد کې پرته له اسلحه جنگي. موږ د فلم په جوړولو لګښت کوو، یعنی قمار وهو، ځکه موږ له خپل هر څه تیریږو.
د سګانی کال فلمونه په هرات، کابل، بامیان، ننګرهار او سرپل کې ننداري ته خودل شوې دي. د هرات د خزو د فلمونو د غنړیوال فستیوال په 2013 میلادي کال کې جوړ او دا په سیمه کې د خزو د مسایلو د پام اړولو لومړنی فستیوال ګڼل کیږي.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره وو. د ګل یازنا د نن ورځې وروستي مهم خبر نورو.
پېښور هایکورټ د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وژنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې ده. له قاضیانو لال جان خټک او سید عتیق شیخ جوړی جرګهګۍ پرون خپله لنډه فیصله واوروله، خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیګا نه وخته مشال وړي ته وي د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. د 2018 کال په اپریل کې فارېدلو کسانو درویش کلن مشال خان د مذهب سپکاوي په تور وژلې. پولیسو وروستو وویل چې پر نوموړي لګېدلې تور ناسم و. دا پیښور اخار انتظامی د اپوزیشن ګوندونو ته د پاکستان ډیموکراټک موومنټ یا پی ڈی ایم ته د ټاکل شوې جلسې اجازت ورکولو څخه انکار کړی. ټاکل شوې چې د پی ڈی ایم د نومبر په 22 په پیښور ښار کې د حکومت ضد جلسه وکړي. د پیښور ښار مرستیال کمیشنر له دفتره نن په خبر شوی باندې ویل شوي چې په ښار کې د کورونا وایرس پر مخ زیاتېدونکو خزیو ته په کتو سره د جلسې اجازت نشي ورکولی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو 24 غنټو کې شپږ دېرش نور کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېره تر 3,78,000 اوړېدلې، خو له دې ناروغۍ 3,08,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د لاهور یو عدالت د جماعت دعوه مشر حافظ محمد سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کالو د بند سزا اوروبلې ده. ترهګرۍ ضد عدالت پرون په خپله فیصله کې پر سعید 1,00,000 روپو جرمانه هم لګولې، خو د نوموړي وکیل وایي چې دا فیصله د نړیوالې ادارې د فشار په نتیجه کې کړې. د تحریری کې لبیک پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی بیګا د لاهور په یو هسپتال کې ومړ. د دې ډلې وین حمزه ویلي رضوی پرون د طبي او د سالنې تر تکلیف وروسته روغتون ته ورسول شو. په سمدستي ډول د نوموړي د مړینې په اړه نور معلومات نشته. او د اذربایجان سرتیری د ناګورنو کاراباخ سره نږدې یوې ولسوالۍ ته ننوتی. دا له غیر سوده چې د روسیې په ملاتړ د اذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې موافقه وشوه او د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده.
لیاز درته د نن ورځې وروستي مهم خبر نه وړاندې کول. همدې سره دا خبرې ګړې او د نن لپاره د مشال رډیو نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب امیر د خبرونو ویان ګل ایاز تخنیکی همکارې نادرې او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. که په همدې سپو پاتې شوې د وایس اف امریکا ډیوا رډیو خبرونه به اورئ. موږ به سبا سهار په 9 بجو بیا ستاسو سلام کوو. تر هغې د خدای پامان.